وخت مازیګر شپږ بجې دي. ګران اوریدونکو، سلام، سازي خلقی مو په روانه خبرونه کې د یو لړ کورنیو او نړیوالو راپورونو اوریدو ته رابولم. په دې خبري مجله کې اوري چې ناټو په بادغیس کې د ولایتي بیارغونې په ډلې د نن سهار په حمله کې د خپلو دوو سرتیرو په شمول د درېو کسانو د وژنې خبر تایید کړ. په نړیوالو خبرونو کې راپورونه وایي په عراق کې د څو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د سړکونو او لویو لارو د ورانېدو له امله شاوخوا 800 زره کسان تر اوسه په خپلو سیمو کې بند پاتې دي. دا نور په نړیوالو خبرونو کې واوري. خو لومړی ته افغانستان خبرونه، فریده هوډ سیفي وایي.
د بادغیس ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نننۍ مظاهرې په ترڅ کې 13 ملکی کسان ټپیان شوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نوی ډیلی ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي مقاماتو سره خبرې وکړې او ریپورټونه وایي په عراق کې د څو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نوی ډیلی ته د خپل سفر په ترڅ کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د ملي امنیت له سلاکار او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل. خاغلی رسول تیر ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ورسېدو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼې کې راغلی دی چې زلمی رسول په دې کتنه کې د هند له صدر اعظم څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له ودې او بیا رغونې څخه ملاتړ کړي. په دې لیدنه کې د هند صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدار مرستې ډاډ ورکړی دی او ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د راوستلو له هڅو څخه ملاتړ کوي. د بادغیس ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې د یو افغان پولیس د وژلو په عکس العمل کې مظاهره وشوه چې په ترڅ کې 13 ملکی کسان ټپیان شوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د بادغیس والی دلبرجان ارمان نن ازادي راډیو ته وویل چارواکی وایي د پیخي پاړه پلټنې روانې دي. ناروی د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د شپږ دېرش میلیونو ډالرو نوې مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د پوهنې د وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ او په کابل کې د ناروی د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. په عین وخت کې په کابل کې د ناروی سفیر ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. او ریپورټونه وایي چې نن له غرمې مخکې په کابل ښار کې د توتیا په نوم د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي د یوې نامعلومې مادې په وسیله مسموم کړی شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند ګل آغا احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وی ویل چې په دې پیښه کې د توتیا د ښوونځي شپږ اویا زده کوونکي مسموم شوي دي.
ځله توګه د پوهنې وزارت امبولانسونو ته خبر ورکړی دی. مختلفو روغتونونو امبولانسونه هلته رسېدلي او دوی روغتونونو ته رسولي دي. تقریبا چې ټول د هغه چې ورته پېښ شوی دی مسومیات یا تلقین ټول شپږ اویا نفره دي.
خغلی احمدی زیاته کړی چې تر اوسه پورې د مسمومولو اصلي علت نه دی څرګند شوی، خو امنیتي چارواکي په دې اړه پلټنې کوي. ریپورټونه وایي په عراق کې د څو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په یوه شمالي ښارګوټي کې و چې په ترڅ کې یو ځن وژونکي د پولیسو د یو مرکز شاته لږ تر لږه 15 تنه ووژل چې نه تنه یې ملکي کسان وو. په دې پیښې کې څه باندې 50 تنه ټپیان شول. د بغداد په جنوب کې د چارواکو په وینا د پاسپورت په دفتر کې په یوه موټر کې ځای په ځای شوی بم وچاودېدو چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. په دوی کې ډیر پولیسان وو. د چارواکو په حواله نن د بغداد په درې نورو سیمو کې هم په موټرو کې ایښودل شوي بمونه وچاودیدل. ملګری ملتونه وایي چې په پاکستان کې د سیلاونو له وجې د سړکونو او لویو لارو د ورانېدو له کبله شاوخوا 800,000 کسان تر اوسه په خپلو سیمو کې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې ډیر کسان د پاکستان د شمال لویدیځ په غرنیو سیمو کې چې لارې او پلونه یې سیلاونو وړي بند پاتې دي. په یو بل پرمختګ کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې چارواکي د سیلاب ځپلو سیمو په خلکو په تیره ماشومانو کې د ساري ناروغیو لکه د کولرا، نسناستي او تنفسي ناروغیو د خپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغو سیلاونو څه باندې 10 میلیونه کسان زیانمن کړي او څه باندې 1 میلیون کورونه ویجاړ کړي دي. شمالي کوریا وایي د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر نن د دې هیواد پایتخت پیونګ یانګ ته ورسېده. د متحده ایالاتو مقامات وایي جیمی کارتر په دې تمه دی چې د شمالي کوریا د کمونیست رژیم له خوا باندې نیول شوی امریکایي جان لون مهلي ګومس خوشی کړی شي. پر حال نه سپینې ماڼۍ، نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د کارتر دفتر شمالي کوریا ته د جیمی کارتر د سفر هدف تایید او نه هم رد کړی دی. ښاغلی ګومس په تیر اپریل میاشت کې شمالي کوریا ته د غیر قانوني ننوتو په جرم د دې هیواد حکومت له خوا په 8 کاله بند او شاقه کار محکوم شو. په سعودي عربستان کې د خزو لخوا د یو سوپر مارکیټ د چلولو کار د خلکو ذهنیت بدل کړ. د خزي د یو امتحاني پروګرام لمخې په دخل ناستوي. طارق عزیز چې د ویلوی کمپنۍ ویان دی وایي وسی په جده کې 14 عربی خزي د خلکو د ذهنیت د آزمایلو لپاره په کار ګمارلې دي. دغه په وینا له سلو ډیرو نورو دوکانونو هم په سعودي عربستان کې خزي د محاسبو او یا هم د نورو چارو ترسره کولو ته په کار ګمارلې دي. سعودي عربستان کې خلک د خزو او نارینو له ګډ کار سره مخالفت لري. دا ازادي رادیو ده. ریپورتونه وایي چې د لبنان په مرکز بیروت کې د شیعه حزب الله او یوې سنی ډلې ترمنځ په نښته کې لکتر لګه 2 کسان وژل شوي دي. د ریپورتونو له مخې په وژل شوو کسانو کې د حزب الله یو لوړ رتبه مقام او همداشان د سنی نهضت یو غړی هم شامل دي. چارواکي وایي 4 تنه مشکوک یاغیان پرون ناوخته د روسیې په نارامه جنوبي سیمې د داغستان په جمهوریت کې ووژل شول. په دې سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویل کیږي وسلوالو کسانو چې غوښتل یې خپل موټر امنیتي پوستې کې ودروي لومړی پر پولیسانو ډزې وکړې او وروسته بیا پولیسانو او عسکرو هم ورباندې ډزې وکړې او وسلوال سړي ووژل. مکسیکوی عسکرو د یو ډلهیز قبر له مخه پرده پورته کړه چې لکتر لګه د 2 اویا تنو جسدونه پکې پراته دي. دا وحشتناک قبر د پولیسو او مخدر موادو د مشکوکو قاچاقړونکو ترمنځ تر ډزو وروسته وموندل شو. او د فلیپین حکومت د پولیسو د هغو 4 افسرانو دندې ځنډولې دي چې 13 ورځې مرکز مانیلا ته نږدې د توریستانو د یو بس د برمته کېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو مشري کوله. په دې جریان کې 8 هانګکانګي توریستان وژل شوي دي. د امنیتي ځواکونو چارواکو اعتراف کړی چې د پولیسو د یو پخانی افسر لخوا د 25 سیالانیانو یا توریستانو په سورلۍ د دې بس د برمته نیونې د ختمولو لپاره عملیات ناکام وو. دا د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په مزنې صفه 2 شپږ نوي په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 100.5 صفه اوري. ترنو تاسو په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشن همکار دی او د مهم موضوعات را نکوو. د بدغیس ولی د نن سهار په تاوتریخوالي کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي وایي. په ننګرهار کې د سیلونو له وجې نن 4 کسان وژل شوي او خلکو ته یې زیات مالي تاوانونه اړولي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو مشر له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو له نه همکارۍ شکایت کوي.
مشکل پکې دی کده چې موږ سره ګاونډي هیوادونه هیڅ همکاري نه لري. کیمیاوي مواد دغه ملکونو لارې افغانستان ته راځي د هیرون په ساختار کې.
په پکتیکا کې سلګونه کسانو نن د امنیتي کسانو لخوا د خپل سناتور د وهلو ډبولو لا عمله غټه وکړه او دغه عمل وغنده.
دغه توهین چې زموږ سناتور ته سوی دا یوازې د سناتور توهین نه بلکې د ټولو پکتیاوالو او د مشرانو جرګې ته بلکې ټول افغانستان ته توهین ده.
دا او نور په روانه خبرونه کې وره. روانه خبری مجله هم په پدغیس کې نن د پولیسو په جامو کې د یو وسلوال لخوا د دغه ولایت د بیارغونې پر ټیم د حملې په موضوع پیلوو. په بادغیس کې د لاریون او خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تازه حال په سیمه کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزي د دغه ولایت له مقاماتو، عیني شاهدانو او د روغتون له مامورینو سره شریک کړی او د وروستیو معلوماتو له مخې لاریون لا هم روان دی چې د مرګ ژوبلو په باب زد و نقیز راپورونه ترلاسه شوي، بلکې په لاریون کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. بلورته د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي هم د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. نور هر به زموږ خبریال راواوروي.
بادغیس کې د وروستي تاوتریخوالي په وجه افغانستان کې د ناټو مرکزي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره راوړي چې د یوه افغان پولیس په ډزو د ناټو دوه عسکر مړه شوه چې د اسپانیا هیواد څخه د بیا رغونې چوکاټ کې قلعینو کې دنده لرله. خبر پاڼه کې د یوه افغان پولیس بل ملکي کس د وژنې هم راغلي وه. پیښه چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه له غرمې وروسته د ښار امنیتي وضعیت عیني شاهدانو مخ په ښه کېدو وباله، خو پوښتنه دا ده چې د اړودوړ اصلي عوامل څه وه. د بادغیس والي دلبرجان ارمان وایي بادغیس لاریون څخه د فلم جوړولو د یوې ادارې مشر عبدالله خیرتمن وویل ملکي کسان د لاریون په مهال په مرمیو ویشتل شوي دي چې دی وایي عکسونه یې ورسره شته.
زخمیان څلور نفره، زخمیان دا وچه منگر پینزم نفر په شفاخانی خیلی چوک نور تیز معلومه نده زخی چه پرزره بانی مرمی و خود دوال اصراف شده نده بیده اینو نده بلا دقیقه نده معلومه چه و بجوانده رو کن.
د بادغیس د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صادق سبا هم روغتون ته د یو شمېر ټپیانو د ورتګ خبر تایید کړ. سبا وایي اتلس تنه ټپیان له مظاهري روغتون ته راغلي چې له منځه یې د دوه تنو روغتیایي حال نازک دی، نور شپاړس تنه نسبتا ښه دي او تر درملنې لاندې دي. لاریون کوونکي د ګڼه خلکو د مرګ ژوبلې ادا کوي. ولسمشر حامد کرزي څخه یې ازادۍ راډیو له لارې که د دغې ولایتي بیا رغونې ټیم د شړلو هیله لرله. هغه څه چې د بادغیس والي دلبرجان ارمان د طالبانو یوه له غوښتنو یاده کړه زیاته یې کړه. د بادغیس پیښه چې د پیچلتیا له کبله یې له خبري رسنیو ته ټول جزیات نه دي څرګند، طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي مسؤلیت په غاړه واخیسته. په ټلیفوني تماس یې ازادۍ راډیو ته له ناڅرګند ځای وویل د غلام سخي په نوم یو افغان پولیس د دوی لخوا په دنده ګمارل شوی و. څلور بهرني او اته کورني پولیسي وژل. محلي دولت چارواکو ومنله چې په پی آر ټي برید کوونکی غلام سخي نومېده. نور جزیات تر تحقیق د مخه نه ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله هوري
د محل شپږ بجې او دیارلس دقیقې دي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او همدا شیبه د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله وړاندې کیږي. د ننګرهار په سپین غر، اچین، شینوارو، نازیانو، هسکې مینې، کوټ، پچیروګام، سرورود او ځینو نورو سیمو کې باران، ګلۍ او سیلونو سلګونه جریبه ځمکه زیانمنه کړې او فصلونه یې له منځه وړي دي. د غراس په بیلا بیلو سیمو کې د څلورو کسانو د مړینې خبره هم شوې ده. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال داوود وفا راپور لري.
د ننګرهار ولایت په سپین غر، اچین، شینوارو، نازیانو، هسکې مینې، کوټ، پچیرو اګام، سرورود او ځینو نورو سیمو کې باران، ګلۍ او سیلابونو سلګونه جریبه ځمکې زیانمنې کړې او فصلونه یې له منځه وړي دي. دغه راز په بیلابیلو سیمو کې د څلورو تنو د مړینې خبره هم شوې ده. د شینوارو ډاکټر عصمت الله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
نور تصویر دي سرچاتی هغه نه خراب
کلیدونه د وګو وسما مغه سي کوستریا ګونو باندې رواني دیو کله تر ساده خوشمون د ولسونو غټه ګيله دا نه کوم هي اتراله نه چا پښتنه وګ چې دا ګيله به مونږ چاته رسو
سپین غره د مامن ملک امین جان ویل دوه تنه ماشومان هم مړ شوي
سیلاب د مامن دا د لرګوته ترمن د دادی په مات کې راغلی دی او دوه ماشومان د دادی داخل په نوم باندې نیولي دي او دواړه مړ شوي
عیني شاهدانو دغه راز ویل په نازیانو کې د ملي پیوستون پروګرام یو انجینر د سیلاب په وجه مړ شوی او په دلخیلو کې یوه ښځه په اوبو لاو شوي سلګونه بابا کورونه هم ویجاړ شوي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې سیلابونه او ګلۍ لسګونه بابا کورونه نړولي فصلونه یې ځپلي او لویې لارې یې ویجاړې کړې دي د ننګرهار له بېلابېلو سیمو نه عیني شاهدانو او سیمه ییزو مشرانو ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې د خپلو ستونزو د خپراوي غږ وکړ د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ویل سیلابونه راوتلي او د زیانونو د معلوماتو په ټولولو بوخت دي د چهارشنبې له سهار راهیسې په ننګرهار کې بارانونه اوري او په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه تر مازدیګره بهیږي چې د زیانونو په اړه یې په دقیقه توګه لاسوک څه نشي ویلی
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو او سیمو کې مو د سیلابونو بارانونو او ګلیو په اړه واوریدل چې څلور تنه وژلي او ډېر زیاتې ځمکې زیانمنې کړي او فصلونه یې هم له منځه وړي دي همداراز له خوست ولایت څخه مو رپورټ درلوده چې په خوست او اړوندو ولسوالیو کې هم سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او سیلاب ځپلو ویلي چې تر اوسه پورې د دولت لخوا ورته هیڅ کومه مرسته نه ده رسیدلې اوس هم د خوست ولایت څنګلوري ولایت پکتیا ته ځو بلکې په جنوب ختیځ ولایت پکتیا کې ولسي جرګې ته د ښځینه کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په وړاندې ځینې ستونزې را پیدا شوې دغه میرمنې وایي عکسونه یې څیړل کېږي او دوی ته داسې شرایط نه دي برابر شوي چې له ښځینه رایه ورکوونکو سره له نږدې غونډې او خبرې وکړي همداراز په پکتیا کې سلګونه کسان وروسته له هغه په یوه اعتراضي غونډه کې له مرکزي دولت څخه د ملي اردو د هغو افسرانو د نیولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایت سناتور عبدالحنان حق ویون له خپلو ساتونکو سره یو ځای وهلی د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی راپور لري
د غونډې ټولو ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې که د دوی د سناتور وهونکي و نه نیول شي نو د پکتیا ولسونه به د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې برخه وانخلي او د پارلمان او سنا مجلس له برحال وکیلانو څخه به وغواړي چې له خپلو دندو استعفا ورکړي دغو احساساتي اعتراض کوونکو چې په لوړو غږونو یې خبرې کولې له جمهور رئیس کرزي وغوښتل چې نور باید له مصلحتونو تیر شي او د دوی د هغو رایو احترام دې وکړي چې نوموړي ته د قانون د حاکمیت په هدف ورکړی وي د پکتیا د 240 مدني ټولنو د ګډ جرګې یو تنغړی ډاکټر عبدالحدی حماس د سناتور حق ویون د ډبولو پیخ ټولو پکتیاوالو ته سپکاوی بولی
د پکتیا د مدني ټولنو او پرهنګي ټولنو لخوا نه زمونږ دریس دا ده چې دغه توهین چې زمونږ سناتور ته سوی دا یوازې د سناتور توهین نه بلکې د ټولو پکتیاوالو او دا د سنا جرګې ته یا د مشرانو جرګې ته توهین ده او بلکې ټول افغانستان ته توهین ده موږ د خپل حکومت نه غواړو چې اړوند عاملین دی ونیسي او زر تر زره دی قانون منګولو ته وسپاري چې تر څو د دوی په اجازه به د پکتیاوالو احساسات راټیټ سي او د دوی د نور تصمیمو مخنیوي به وسي
همدا ډول د پکتیا د ولایتي شورا غړي عبدالمالک ځاځي له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې دغه قضیه وڅېړي او زیاته کړه که په دې اړه د مسؤولو ارګانونو لخوا غور او پلټنې ونه شي نو ولایتي شورا به دغه موضوع په خپله تعقیب کړي د دې اعتراضي غونډې په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي که مرکزي دولت او مسؤولي ادارې د دې پیښې عاملین مجازات نه کړي نو پکتیاوال به په مظاهرو لاس پورې کړي د تیری په سیمه کې به د ګردیز کابل لویه لاره وتړي او د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به له برخې اخیستنې ډډه وکړي
راپور زمور قضاوت ستاسو
دا ازادي رادیو د شپږ بجې وتلس دقیقې دي د ازادي رادیو خبرونه د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي ناروی د پوهنې له وزارت سره د څه باندې شپږ دېرش میلیون ډالرو نوې مرستې تړون لاسلیک کړ دغه تړون نن د پوهنې وزارت او په کابل کې د ناروی سفارت ترمنځ لاسلیک شو نور جزئیات ماریا صدیقی په راپور کې
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ناروی د شپږ دېرش میلیونو ډالرو له نوې مرستې څخه به د ښوونځیو په جوړولو د پوهنې د کیفیت لوړولو او په ځینو نورو پروګرامونو ولګول شي د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغې مرستې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل
د دې تفاهمنامې په نتیجه کې به د ناروی شاهي دولت د معارف د نظام سره خپله همکاري چې پخوای درلوده د درېو نورو کالو دپاره به ادامه ورته ورکوي البته توصیه کوي به یې هم د تفاهمنامې په نتیجه کې به شپږ دېرش اعتبار یو ملیون ډالر زموږ سره کومکی چې دا تقریبا 215 ملیون نارویجنی کرونه کی د دې 215 ملیون نارویجنی کرون څخه به 40 ملیون د فاریا په ولایت کې موږ مصرفو او متبقی به په نورو ملی برنامو کې د افغانستان په ولایت کې چیرته چې ورته ضرورت استعمالو.
خغلی وردک زیاته کړه چې ناروی لدیاله سعودریته یم کال رئیس د افغانستان له په نه وزارت سره شاوخوا 30 ملیون ډالر مرسته کړي چې په هغه سره یو سل او وشت خوونځي جوړ شوی دي. په همدې حال کې په کابل کې د ناروی سفیر سارا آس په افغانستان کې د پوهنه د پراختیا د پروژو او په ټولنیز زتوګه د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ.
It has been and will continue to be.
د ایوی د افغانستان له پهنه سره مرسته او د افغان جنو او هلکان لپاره خونځې ته د تک د زمینی برابرول د ناروی حکومت له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي او پر راتلونکي کې به هم وي. پهنه په حقیقت کې د افغانستان د راتلونکي کلی ده. د ناروی لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د پهنه د پیاوړتیا په هدف له هڅو سره سره اوس هم د پهنه وزارت د چارواکو په وینا د خونځې په شرایط تو برابر 15 میلیون ماشومان د ویلا ویلو لامل نه پزنګړې توګه نه امنه ول عمله لز دکړو به برخې دي.
له په هنې وزارت سره مو د ناروی د 75 میلیون ډالرو نو یو مرستو په اړه وویل چې د په هنې وزیر وای د مرستې به په فاریاب ولایت او نورو ولایتونو کې د خونځو په جوړولو ولګول شي. د پداسر کې دا چې د پکتیا په توتیالی سکه بیانند یو ډول مسموم کونکو مواد ولوج شپک او ینجونې مسموم شوي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې چې د عمل د پوهنې د دښمنانو کار بولي او غندنه کوي وایي چې مسموم شوي زده کوونکي په خپل وخت سره روغتونونو ته ورسول شوي. ازادي راډیو اوري د کابل د هوایي ټکر سرحدي پولیس وایي له هغو پرمختللو وسایلو سره چې دوی ته ورکړل شوي دي د جرمونو په سطح کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان پاسوال محمد آصف جبارخیل څرګندونه کړې. مجاهد جواد نور حال اوروي.
د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس له افغانستان څخه د مخدر موادو په قاچاغ کې نړیوال قاچاغ کوونکي خکیل بولي او وایي چې دا قاچاغ کوونکي هڅه کوي چې د نویو لارو په موندلو سره مخدر مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاغ کړي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان پاسوال محمد آصف جبارخیل بوبې
پولیس سرحدي میدان هوایی بین المللي کابل
دی وی د کابل د نړیوال هوایی ډګر پولیسو د قاچاغچیانو د کشف او نیولو او د غرض د جالي اسنادو په کشف او نیولو کې زیاتې لاسراوړنه لري. یوازې په تیرې اونۍ کې مو د جال سلور پیښې لاملینو سره نیولې دي. د غرض د مخدر موادو سره په تړاو مو هم په اولسو پیښو کې نشي مواد له افرادو سره یو ځای نیولې دي. د نوموړي په وینا دغه مخدر مواد ډیری دوبۍ، هند او ترکیه ته قاچاق کیږي چې له هغه ځای بیا اروپایي هیوادونو ته لیږدول کیږي. ښاغلي جبارخیل دا ومنله چې په نیول شویو قاچاق کوونکو کې بهرنیان هم شامل دي او دغه شان د قاچاق کوونکو سره په تړاو یې دوه پولیس هم نیولې دي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وویل
مشکل پکې دی کده چې موږ سره گاونډي هیوادونه هیڅ همکاري نه لري. ایران نه لري، پاکستان نه لري، تاجکستان نه لري، نور گاونډي هیوادونه موږ سره همکاري نه لري. کیمیاوي مواد دغه ملکونو لارې افغانستان ته راځي د هیرون په ساختار کې. زمونږ اصلي مجرمین د دغه ځنه د دوی په ملکونو کې پناګوزین دي. په دغه وخت کې موږ نشو کولای چې دوی سره تفاهم نامه کو، روابط ټینګ کو، اړیکې ټینګ کو او ټول همکاریګان زموږ کلک شي.
نو موري وړاندې وویل چې دوی د غرض د هوایي ډګر لیاري د غیر قانوني پیسو د انتقال مخه هم ډب کړي ده. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو چارواکي په داسې حال کې د لاسراوړنو خبره کوي چې له دغه ځای د قاچاق کوونکو د تګ راتګ او د پولیسو د غیر قانوني لیکت په اړه ګڼ شکایتونه موجود دي. خو چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر وروستي بریده د دغو مواردو مخه ونیسي. مجاهد جواد، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
شپږ بجې او 40 دقیقې دي. د ازادي راډیو د ورکړل شویو رپورټونو له مخې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دواړو مربیانو چې دواړه پاکستانیان ول له خپل دندو استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو غړی شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وایي چې یو مربی کار نه کول غوښتل او بل بیا زیات شرایط یې ښودلي وو. سمنګ همکار حمید مومن له نوموړي سره مرکه کړي.
په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه مربیان دوی له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. د دوی د استعفا اساسي علت څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د غینا مخکې چې رشید لطیف راشي د بیتن کوستي د موږ هغه دوه کلن مربی یا کوچ حاجي صاحب کبیر خان چې د کرکټ بورډ د چیرمن ښاغلي زخیروال په وینا باندې تقریبا یو لس اتم ایمیل خدای ورته کړي چې زه نور دی تیار نه ما چې د افغانستان کوچن زو کما او هغه د ایمیل تاریخ خپل استعفا ورته وړاندې کړی و. نو لږه جهته د کرکټ بورډ چیرمن د استعفا منظوره کړه او همدغسې چې څنګه چې رشید لطیف استعفا دوه ورځې بعد هم منظوره شوه د هغه شرایط بل شان ته و. یعنې په دې معنا باندې چې هغه غوښتل چې ما ته 2000 امریکایي ډالره باید معاش راکړي او نورې هم ډېر زیات شرایط ورته ایښي چې تقریبا حداقل د میاشتې تر 250,000 ډالره پورې باید هغه مصرف شوی وای چې دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره به ډېره مشکله وه چې دا شرایط ورسره قبول کړي وای.
نو اوس د افغانستان د کرکټ بورډ څه په پلان کې لري چې آیا د کرکټ د ملي ټیم لپاره نوې کوچان غوړو ګماري که څنګه؟
بله بله، دغه اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي شورا مشر ډاکټر حمید شینواری د نړیوال شورا د کرکټ سره او د آسیایي شورا د کرکټ د مشرانو سره په تماس کې دی چې تر څو یو ښه په نړیواله سویه باندې یو کوچ دوی بیا هم خپل ټیم ته راوغواړي او د هغه په رهبري باندې ټیم خپل کارونه مخکې بوزي. زه امیدوار یم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دا مسله حل شي.
تاسو فکر نه کوئ چې د کوم کوچ چې د آی سی سی لخوا معرفي کېږي د افغانستان لپاره هغه به هم د ورته شرایطو غوښتونکي وي او یا د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره حاضر به نشي چې د افغانستان ملي ټیم ته روزنه یا ټریننګ ورکړي؟
هغه غزاف ماش باندې چې یو مربی ته ورکول کېږي نو د افغانستان شرایط باید ومني او که چیرې ونه منل زه تاسو ته اطمینان درکول شم چې د افغانستان د کرکټ بورډ دوه کاله د مخه د افغانستان ټیم په خپله یو افغاني مربی یا افغاني کوچ دا کار په مخه به.
تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ له غړي شهزاده مسعود سره د افغانستان د کرکټ د ملي بورډ دوه مربیانو د استعفا په اړه مرکه واوریده. اوس هم پاکستان ته ځو. کله چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر ونیو نو د ناټو قمندانان هیله من شول چې پاکستان د طالبانو ځپل پیل کړل. د جنوري په میاشت کې چې کله د کراچۍ په ښار کې ملا برادر ونیول شو په هماغه ورځو کې د افغان طالبانو نږدې 40 تنه چې بیلابیلو ولایتونو ته د دوی له لورې والیان معرفي شوي و توقیف شول. دا خبرې بیا غلې شوې. اوس د بروکنګس په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتي مرکز څېړونکي بروس ریډل دا مسله څېړلې او خپله لیکنه په ډیلی بیسټ خبرونه کې خپره کړې چې په لنډو یې احمد شي پر وړاندې کوي.
د بروس ریډل په وینا په وروستیو کې د پاکستان یو شمېر چارواکو وویل چې د ملا عبدالغنی برادر نیول طالبانو ته خبرداری و څو د ولسمشر کرزي له حکومت سره د روغي جوړې له هڅو لاس واخلي. د پاکستاني چارواکو په وینا ملا عبدالغنی برادر د حمید کرزي له حکومت سره غیر مستقیم اړیکې ټینګې کړې وو او غوښتل یې چې د پاکستان له مداخلې پرته له افغان حکومت سره سیاسي حل لار پیدا کړي. په دې اړه بیلابیلې آوازې خپرې شوې خو وروستۍ خبرې ښایي تر ګردو کروي هغه دا دی چې ملا برادر اوس له آی اس آی سره بندي دی خو کوم کسان چې له ده سره نیول شوي وو هغوی ټول خوشي شوي دي او بیا یې د ناټو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د بروس ریډل په وینا داسې نظریات هم شته چې ملا برادر له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوله څو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه وکړي. د ډیل بیسټ خپرونې لیکوال وړاندې د طالبانو حکومت ته اشاره کوي چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د پاکستان په مرسته جوړ شو بیا چې کله د دوی رژیم ړنګ شو په پیل کې پاکستان د نړیوالو ائتلافي ځواکونو پر ضد طالبانو ته د سون مواد وسلې او مهمات تیارول. وروسته تر دې چې د امریکا حکومت هغه مهال د پرویز مشرف حکومت ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو له سخت ملاتړ د لاس واخلي نو په یوه شپه کې طالبانو ته د سون د موادو او مهماتو رسول بند شول. خو لږ ځنډ وروسته بیا پاکستان د طالبانو ملاتړ پیل کړ چې له دې حمایت وروسته د کوټې شورا جوړه شوه او طالبانو د خپلو عملیاتو لپاره بل مرکز پیدا کړ. د بروس ریډل په وینا کوم اسناد چې ویکیلیکس افشا کړی دي له هغوی ښکاري چې آی اس آی په ځانګړې توګه د 2004 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د طالبانو د بیا تقویه کېدو او سر راپورته کېدو لپاره ډېر څه وکړل. د لبست خبرونه بیا د لندن سکول آف اکانومکس د تر سره کړي څېړنې له مخې څرګندوي چې له طالبانو سره د پاکستان مرستې تر ننه لا دوام لري. خو ریډل لیکي چې د طالبانو او پاکستان روابط په دوستۍ کې له ستونزو سره ملګري دي. اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو بشپړ کنټرول ولري خو طالبان د ځان د یو ډول استقلال غوښتنه کوي. په نویه ملسیزه کې چې طالبانو د سفن مواد وسلې او مهمات ټول له پاکستان ترلاسه کول او پاکستانی سلاکاران د دوی ترڅنګ په هغه وخت کې هم د دوی مشر مولا محمد عمر کله اسلام آباد ته سفر ونه کړ او د پرویز مشرف ترڅنګ له سرګندې ډډه وکړه. همدارس مولا محمد عمر دې ته چمتونه شو چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. دا هغه غوښتنه ده چې پاکستان ورته له کلونو انتظار کوي. د پاکستان او طالبانو اړیکو ته که وکتل شي نو د ملا عبدالغنی برادر د نیولو په برخه کې پوښتنې پیدا کیږي. یو شمېر داسې نظر لري چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر او د کوټې شورا دې ته تیار نه دي چې د حامد کرزي له حکومت سره جوړجاړی وکړي.
ډیرو درنو دوستانو، د ازادۍ راډیو د دې سات مازیګرنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو، خو وار ورکوو دوهمې خبری مجلې ته چې زما همکار قادر حبیبی کوربه دی. زه سالی صفی خلقی له تا سره د نن ورځې لپاره خدای پاماني کوم. ښه ورځ.
تشکر از شما سالا جان. شرمنده عزیز، خدمت آن عرض و سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 شنبه وقت کابل است. در صدر گزارش های مجله خبری ما از اعتراضات مردم در بادغیس در برابر کشته شدن یک مامور پلیس میشنوید. ناتو کشته شدن دو سرباز نیروها و یک ترجمانشان را توسط پلیس تایید کرده. اما پیش از این سرویس اخبار را براتان داریم. خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید سیلاب ها تقریبا 800,000 نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاره های اصلی محروم ساخته است. 40 تن امروز در نتیجه سلسله حملات در عراق کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. کره شمالی میگوید جیمی کارتر رئیس جمهور ازبک آمریکا امروز وارد پینگ یانگ پایتخت این کشور شد. اما سلطان محمد سرور سرویس اخبار را با خبرهای داخل افغانستان آغاز میکند.
در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس، 18 فرد ملکی زخمی شدند. دهاتن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل قبل از ظهر امروز مسموم شدند. وزیر خارجه افغانستان در مسافرت جاری خود به هند با من موهن سنگ صدر اعظم و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار کرده است. مشروع اخبار. در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز صبح امروز در واکنش به کشته شدن یک افسر پلیس در ولایت بادغیس، 18 فرد ملکی زخمی شدند. ریاست صحت عامه این ولایت تایید کرده است که زخمی شده ها همه به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده و وضعیت صحی دو تن آنها نگران کننده است. صدها تن از باشنده های ولایت بادغیس صبح امروز پس از آن دست به تظاهرات زدند که در اثر درگیری یک افسر پلیس با نیروهای تیم پی آر تی اسپانیا در این ولایت تلفات جانی بر دو طرف وارد گردید. نیروهای ناتو با پخش اعلامیه گفتند که در نتیجه این رویداد دو عسکر اسپانوی و افسر پلیس حمله کننده کشته شدند. شاهدان عینی در تماس با رادیو آزادی گفتند که صدها تن از مظاهره کنندگان ها از مظاهره کننده ها تلاش کردند تا به قرارگاه تیم پی آر تی داخل شوند، اما نیروهای امنیتی مانع شدند. یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی چنین گفت:
فعلا فیلمبرداری میکنم. 4 نفر زخمی هستند. یک نفر دیگر که مرمی به دلش خورده به طرف شفاخانه انتقال یافته است. معلوم نیست که مرده است یا زنده.
شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش تفصیلی از منطقه خلال برنامه خواهید شنید. دهاتن از شاگردان لیسه دخترانه توتیا در شهر کابل پیش از چاشت امروز مسموم شدند. گلاغا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ضمن تأیید این رویداد گفت که تعداد شاگردان مسموم شده به 76 تن می رسد و تمام آنها غرض تداوی به شفاخانه های شهر منتقل شدند.
ما را بزرگترین فرصت به امبولانس های شهر خبر داده و اونا را انتقال داده و همچنان وزارت امور داخله و امنیت ملی در اونجا رسیده و تصفیه گریان داده.
به گفته آقای احمدی، علت اصلی و نوعیت موادی که این شاگردان را مسموم ساخته تا هنوز روشن نیست. وی همچنین گفت که نیروهای امنیتی در زمینه تحقیقات را آغاز کردند. ظرف چند ماه اخیر چندین مکتب دخترانه در ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد چنین رویدادهایی بوده است، اما تاکنون علت اصلی و عاملان این سمپاشی‌های مکاتب به صورت دقیق روشن نشده است. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در مسافرت جاری خود به هند با من موهن سنگ صدر اعظم این کشور و مشاور امنیت ملی دیدار کرده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته به هدف دیدار با مقامات هندی وارد دهلی جدید گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه در این مورد گفته است که وزیر خارجه افغانستان به خاطر حمایت هند از روند دموکراسی در افغانستان از صدر اعظم هند ابراز سپاس کرده است. در خبر آمده است که منموهن سینگ در دیدار با زلمه رسول تعهد نموده که کشورش با کمک های خود با افغانستان ادامه می دهد. سازمان ملل متحد می گوید سیلاب های اخیر تقریبا 800 هزار نفر را در نقاط مختلف پاکستان از دسترسی به جاده ها و شاهراهای عمده محروم ساخته است. مسئولان این سازمان از کشورهای جهان خواستند تا حداقل 40 هلیکوپتر دیگر را برای کمک رسانی به این افراد تهیه کنند. مقامات می گویند بسیاری از کسانی که راههای مواصلاتیشان قطع شده در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان زندگی می کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و مسئولان این کشور در مورد خطر شیوع امراض مثل کولرا و اسهالات نزد سیل‌زدگان خصوصا اطفال به طور جدی نگران هستند. سازمان ملل متحد میگوید سیلاب‌ها بیش از 17 میلیون نفر را در سرتاسر پاکستان خسارمند ساخته و تقریبا 1,200,000 خانه را ویران کرده است. مقامات عراق میگویند حداقل 40 نفر در نتیجه سلسله حملات امروز در این کشور کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. این مقامات می افزایند که مرگبارترین این حملات در شمال بغداد رخ داد، جایی که یک حمله کننده انتحاری در یک پارک موترهای عقب یک مرکز پلیس 15 نفر را به شمول 9 نفر غیر نظامی کشته است. این انفجار طبق گزارش ها 5 نفر دیگر را زخمی ساخته است. همچنین مقامات شهر کوت در جنوب بغداد میگویند که حداقل 15 نفر که اکثریت افسران پلیس هستند در نتیجه انفجار یک موتربم در پیشروی اداره پاسپورت کشته شده اند. مقامات عراق میگویند در مناطق دیگری نیز امروز موتربم‌ها منفجر شدند. این موتربم‌ها در شهر مقدادیه در 90 کیلومتری شمال بغداد، در منطقه کراده در مرکز بغداد و در شهرهای کربلا و بصره منفجر شدند. کره شمالی میگوید جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا امروز وارد پیونگ‌یانگ پایتخت این کشور شد. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که نماینده این کشور در سازمان انرژی هسته‌ای از کارتر در میدان هوایی پذیرایی کرد. مقامات آمریکایی میگویند کارتر امیدوار است که رهایی یک آمریکایی را که در کره شمالی محبوس می‌باشد تضمین کند. گیودو وستویله وزیر خارجه آلمان در آغاز مسافرت خود به منطقه غرب بالکان امروز وارد کروشیا می شود. او فردا از بوسنیا و صربستان و روز جمعه از کوسوو بازدید می کند. او در این سفر خود به منطقه با رهبران سیاسی، تاجران و مسئولان سازمان‌های غیر دولتی گفتگو می کند. او از عساکر آلمانی که در چوکات قوای ناتو در کوسوو مستقر هستند نیز بازدید خواهد کرد. یک شرکت عمده سوپرمارکت ها در عربستان سعودی رواج های شدید معمول در این کشور در مورد شغل و کار زنان را شکستانده، یک برنامه آزمایشی توظیف زنان را در حسابداری سوپرمارکت ها آغاز کرده است. طارق اسماعیل سخنگوی شرکت عزیزی پاندا گفت این شرکت 16 زن سعودی را به حسابداری و مسئولیت دخل یک سوپرمارکت در جده گماشته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور شنیده. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه. در ادامه این مجله خبری مشنوید. در نتیجه اعتراضات در عکس‌العمل به کشته شدن یک پلیس، تعداد از افراد ملکی در ولایت بادغیس زخمی شدند. ناتو کشته شدن دو سرباز این نیروها و یک ترجمانشان را توسط این پلیس تایید کرده است. در میان موج از انتقادها در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیر قانونی پول از میدان هوایی کابل، پلیس سرحدی میدان هوایی مدعی پیشرفت ها در مبارزه با قاچاق است.
چهار واقعه در چهار روز کشف و دستگیر کرد. با تعداد 17 واقعه مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف و دستگیر شده.
فعالیت های اتاق های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. وزیر تجارت و صنایع افغانستان:
با وجود این نامی ها بازم اینا علاقمند هستن اینکه چه سرمایه گذاری کنن.
مطالب و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 شام به وقت کابل است. با گزارش های خبری این مجله خبری ما میپردازیم. امروز اتاتن در مرکز ولایت بادغیس اعتراضات را برا انداختن. معترضان میگوین آنها در اعتراض به کشته شدن یک مامور پلیس توسط نیروهای هسپانیایی مستقر در این ولایت این تظاهرات را برا انداختند. مقامات در بادغیس میگوین این پلیس وارد پی آر تی یا تیم بازسازی ولایتی شده بالای نیروهای هسپانیایی آتش گشوده است. ناتو کشته شدن دو سرباز این نیروها و یک ترجمانشان را توسط این پلیس تایید کرده است. در این تظاهرات تعداد از غیر نظامیان زخم برداشته است. توره کریمی خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
این حادثه حوالی صبح روز چهارشنبه بر اثر فیر مرمی یک پلیس افغان بالای نیروهای پیارتی اسپانیا در شهر قلنو ولایت بادغیس با وقوع پیوست. در اعلامیه که از سوی دفتر مرکزی ناتو به خبرنگاران به نشر رسیده، کشته شدن دو عسکر ناتو، یک پلیس و یک فرد ملکی را در این درگیری تایید کردند. دلبرجان آرمان والی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت در پی بروز این حادثه شمار از جوانان احساساتی شده دست به تظاهرات زدند. در همین حال عبدالله خردمند یک تن از شاهدان عینی میگوید شمار از تظاهر کنندگان نیز توسط فیر مرمی کشته و زخمی شدند. فیلن فیلم برداری میکنم. چهار نفر زخمی هستند. یک نفر دیگر که مرمی به دلش خورده به طرف شفاخانه انتقال یافته است. معلوم نیست که مرده است یا زنده. از طرف پیارتی بالای تظاهر کنندگان فیر میشود. تظاهر کنندگان شمار کشته و زخمی شده ها را در این درگیری ده ها تن می گوید. این در حال است که دکتر صادق رئیس صحت عامه ولایت بادغیس رقم زخمی شدگان را بیش از 15 تن می گوید. آقای صادقی گفت که وضعیت صحی دو تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است. در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این درگیری را به عهده گرفته طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت یک پلیس به نام سخی از سوی آنها اعزام شده و باعث ایجاد این درگیری شده است. قاری یوسف مدعی شد که در این درگیری 4 خارجی و 8 پلیس را کشتند. مقامات امنیتی در بادغیس غلام سخی نام را پلیس حمله کننده بالای پیارتی تایید، اما تا پایان تحقیقات از جزئیات زیاد خودداری نمودند.
خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اعتراضات در ولایت بادغیس گزارش میداد. عبدالغنی صابر معاون والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت که به نظر میرسد از طرف نیروهای اسپانیایی مستقر در تیم بازسازی ولایتی در قلعه نو آتشباری بالای اعتراض کنندگان صورت گرفته. در تظاهرات در عکس العمل با کشته شدن یک پلیس در ولایت بادغیس 18 غیر نظامی زخمی شدند. مقامات در بادغیس میگویند این پلیس وارد پی آر تی شده و بالای نیروهای اسپانیایی آتش گشوده است. در این حال وزیر داخله اسپانیا الفردو پرز روبل کابا این حادثه در قرارگاه تعلیمات نظامی در ولایت بادغیس رخ داده است و این پلیس تازه استخدام شده نیز در این حادثه کشته شده است. افسران اسپانوی کشته شده جزء گارد ملکی بودند که یک واحد شبه نظامی تحت فرماندهی وزارت داخله اسپانیا می باشد. انگیزه تیراندازی به سمت مربیان نظامی تا هنوز معلوم نیست، اما طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن. در گذشته طرفداران طالبان که در صفوف پلیس افغانستان رخنه کرده بودند نیز به چنین اعمال دست زدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به گزارش خبری ادامه میدهیم. پلیس سرحدی میدان هوایی کابل ادعا میکند که با دریافت وسایل و تجهیزات پیشرفته ای که اخیراً دسترس این قمندانی قرار گرفته، سطح ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم از میدان هوایی کابل کاهش قابل ملاحظه ای کسب کرده. کماندان سرحدی میدان هوایی که امروز در مورد دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری این ارگان به خبرنگاران توضیحات می‌داد، گفت در 17 واقعه جداگانه تا سال جاری 22 مظنون با مقدار 38 کیلوگرم مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شدند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
در میان موج از انتقادها که در خصوص سوء استفاده قاچاقبران مواد مخدر و انتقال غیر قانونی پول از میدان هوایی بین المللی کابل صورت می‌گیرد، پلیس سرحدی میدان هوایی کابل می‌گوید که شیوه‌های تازه را به کار انداخته است تا میزان استفاده قاچاقبران تا حد زیادی کاهش یابد. جنرال محمد آصف جوارخیل، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل، که به روز چهارشنبه در رابطه با دستاوردهای 6 ماه اول سال جاری آن اداره توضیحات می‌داد، گفت در هفته واقعه 6 ماه اول سال جاری 22 تن مظنون با مقدار مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت گردیدند. آقای جبارخیل گفت قاچاقبران بین المللی تلاش میکنند تا با طرح‌ها و شیوه‌های جدید به فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، ولی نیروهای امنیتی پلیس سرحدی مانع این فعالیت‌ها می‌شود.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل کشف و دستگیری قاچاقبران و کشف و دستگیری اسناد جعل و پتوچنج و تزویر نائل آمدن، خصوصا در هفته آخری که 4 واقعه در 4 روز کشف و دستگیر کردیم. با تعداد 17 واقعه مواد مخدره همزمان افراد با مواد کشف و دستگیر شده.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگویند قاچاقبران مواد مخدر از میدان هوایی کابل همدتن به امارات متحده عربی، هند و ترکیه قاچاق میکنند. آقای جبارخیل پذیرفت که شمار از قاچاقبران خارجی نیز در این میان دستگیر شدند. وی همچنان گفت هفته گذشته 4 قاچاقبر نیز به دام پلیس افتاد که مواد مخدر را به شکل ماهرانه داخل پوست بادام جا داده و از آن نقل بادامی ساخته بودند. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی قاچاقبران داخلی را با شبکه‌های بین‌المللی مرتبط خواند، ولی گفت کشورهای همسایه در زمینه تعقیب شبکه‌های قاچاق با آنها همکاری نمی‌کنند.
مشکل پکده که در چون منسر گاوندی هیوادونه
مشکل اساسی این است که کشورهای همسایه ما در این مورد با ما همکاری ندارند. ایران، پاکستان و تاجکستان هیچ کدام با ما همکاری نمی کنند. حتی سایر کشورها نیز با ما همکاری لازم ندارند. از کشورهای همسایه مواد کیمیایی به افغانستان انتقال می‌یابد و این مواد برای ساختن مواد مخدر استفاده می‌شود. مجرمان اصلی از اینجا به آن کشورها پناه‌گزین شدند. در طی این مدت ما نتوانستیم با آنها یک تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم و روابط خود را مستحکم سازیم تا همکاری های ما در این زمینه بیشتر گردد.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در حالی از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیادی در زمینه وجود دارد و تا از ادامه فعالیت قاچاقبران و رفت آمدانان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیر قانونی پول یادواری می شود. آقای جبارخیل گفت با یک مسافر حق داده می شود تا 20,000 دلار آمریکایی را با مقدار معین پول افغانی با خود انتقال دهد. وی گفت که تلاش‌های صورت می‌گیرد تا از روند انتقال غیر قانونی پول جلوگیری شود. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل گفت آنان سال گذشته 2 تن از نیروهای پلیس سرحدی را که با قاچاقبران همکاری می‌کردند بازداشت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. با گزارش‌های خبری ادامه میدهیم. ساکنان برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار میگویند در اثر سرازیر شدن سیل خسارات هنگفته را متحمل شدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 2 نفر در اثر سیل اخیر در این ولایت کشته و زمین‌های زراعتی زیاد و همچنان مواشی در ولسوالی‌های مختلف این ولایت تخریب و از بین رفتند. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر از ننگرهار.
از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها و ژاله شدید در ولسوالی‌های اچین، نازیان، کرد، دیبالا، بتیکور، دوربابا، شیوه، پچیراگام و سخرود خسارات مالی و جانی به مردم وارد گردیده است. تعدادی از مردم کشته و صدها جری فصل‌های مردم از بین رفته است. دکتر اسمت الله، یک تن از باشندگان شینوار، در مورد برادیو آزادی گفت:
"سخت کنه شوی چون نتیجه که
جاله شدید باریده که از اثر آن سیلاب سرازیر شده و فصلهای مردم را از بین برده است. همچنان زمینهای زراعتی و خانه ها را تخریب ساخته است. معاشی مردم تلف شده و با مردم خسارات انگفت وارد گردیده است. و از دولت خواست که غرض کمک به مردم هیئت بفرستد. بنام ملک امین جان یک تن از دره مامند شینوار گفت دو تن اطفال نیز کشته شدند. شاهدان عینی گفتند در ولسوالی نازیان یک انجینر انکشاف دهات کشته شده و در عبدالخیل یک خانم و جان خود را از دست داده است. در ولسوالی کوتنی سیلاب ها راههای مواصلاتی را قطع کرده و فصل های مردم را متضرر ساخته است و مردم با مشکلات مواجه می باشند. مردم از مناطق مختلف ننگرهار با رادیو آزادی گفتند که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها با مشکلات مواجه شدند و با کمک ضرورت دارند. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار نیز می گوید که سیلاب های امروزی به مردم خسارات را وارد کرده اما آنها ارقام دقیق را به دست ندارند و می گوید
هم راپور به دست آوردیم که در باز ولسوالی ولایت ننگرهار سیلاب ها مانند سخرود و پچیرگام و چپرهار و خیوه و اچین، ولی تا هنوز در مورد تلفاتشان معلومات نداریم. موجفین ما بالایشان کار میکنه، بعد معلومات به شما داده خواهد شد.
بارش هنوز هم در ننگرهار ادامه دارد و سلسله سیلاب ها هنوز قطع نشده است و همین خاطر آمار دقیق تلفات و خسارات تا هنوز آشکار نیست.
حاصل و خسارات آن در ولایت ننگرهار شنیدید. مقامات میگویند تا کنون ارقام دقیق از تلفات و خسارات ناشی از این سیل در دست ندارند. نروژ در ادامه کمک‌هایش به بخش معارف در افغانستان بیش از 36 میلیون دلار دیگر را نیز به پروژه تقویت معارف در این کشور مساعدت می‌کند. تفاهم‌نامه کمک تازه نروژ امروز میان وزیر معارف افغانستان و سفیر نروژ در کابل به امضا رسید. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ در کابل.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد که از کمک تازه کشور شاهی نروژ در اعمار مکاتب و پیشبرد سایر برنامه‌های این وزارت در خصوص تقویت و بهبود کیفیت معارف استفاده نماید. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز چهارشنبه پس از امضای تفاهم‌نامه مساعدت جدید نروژ با سفیر آن کشور در کابل گفت بخش از این کمک نروژ در اعمار 5 مکتب در ولایت فاریاب و اجرای برنامه‌های سواد موسی تربیه معلم و سایر بخش ها به مصرف خواهد رسید.
این تفاهم نامه در برگیرنده کمک های کشور دوست شاهی نروژ به مبلغ 36.7 میلیون دلار است. برای ارتقای کیفیت معارف است که قسمان در ولایت فاریاب که پیارتی کشور دوست نروژ در اوجا مستقر است
به مصرف خواهد رسید.
قسمت عمدهش برای برنامه های ملی مانند اعمار مکاتب، بهبود کیفیت معارف، تربیه معلم، ارتقای سواد و بهبود مشارکت خانواده ما و دختران در معارف است. دهی به مصرف خواهد رسید.
آقای وردک علاوه کرد که نروژ از سال 1383 شمسی به این طرف حدود 18 میلیون دلار را به وزارت معارف افغانستان کمک کرده است که از آن در اعمار 127 مکتب در این کشور استفاده شده است. در همین حال سارا آس سفیر نروژ در کابل بر حمایت کشورش از پروژه تقویت معارف در افغانستان و در مجموع از اولویت های حکومت افغانستان تاکید کرد.
It has been and will continue to be a priority.
کمک به بخش معارف در افغانستان به هدف فراهم ساختن زمینه مکتب رفتن برای دختران و پسران افغان از اولویت ها برای حکومت نروژ بوده و در آینده نیز خواهد بود. معارف در حقیقت کلید آینده افغانستان است. برای نروژ این بسیار مهم است که از اولویت های حکومت افغانستان حمایت نماید.
The government's priorities.
با وجود تلاش‌ها به هدف افزایش بهبود و تقویت عرصه معارف در افغانستان، هنوز هم به گفته مقامات وزارت معارف 5 میلیون طفل زیر سن مکتب بنابر عوامل مختلف از جمله ناامنی‌ها در این کشور از تعلیم دور ماندند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. اینجا رادیو آزادی است و گزارش ها را ادامه می دهیم. فعالیت اتاقهای مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. این نهاد تجارتی مشترک حدود 4 ماه قبل در افغانستان افتتاح گردیده بود، اما حالا فعالیت های خود را با انسجام بیشتر روی مسائل تجارتی آغاز کرده است. ابتکار ایجاد این نهاد تجارتی را آمریکایی های افغانی الاصل در دست دارند که در امریکا زندگی می کنند و سرگرم فعالیت های تجارتی هستند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تلاش می کند تا امکانات لازم را برای فعالیت تاجران امریکایی در افغانستان مساعد سازد. برشنا نظری از کابل گزارش می دهد.
مجدود پوپل رئیس اتاق تجارت افغان امریکا گفت که صدها شرکت خصوصی امریکایی علاقمندی برای کارهای بیشتر در افغانستان دارند که در چارچوب همین نهاد فعالیت‌های خود را تنظیم خواهند کرد.
در اتحادیه آمریکایی شرکت‌ها خواسته
این اتحادیه از سوی شرکت‌های آمریکایی تهداب گذاری گردیده است که می‌خواهند در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. در بخش‌های مختلف زمینه سرمایه گذاری وجود دارد، مانند معادن و بخش‌های ساختمانی که تاجران زیادی برای آن ابراز آمادگی کردند. البته شرکت‌های تجارتی افغانی که می‌خواهند با آمریکا فعالیت‌های تجارتی داشته باشند، می‌توانند با ما یکجا شوند.
آمریکا سر تجارت
اتاق تجارت افغانستان و آمریکا در نظر دارد مناسبات نزدیک و زمینه‌های فعالیت بین تاجران را که در داخل افغانستان کار می‌کنند نیز توسعه بدهد. در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز وعده همکاری داده است و قربان حقجو رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع در مراسمی که به خاطر آغاز فعالیت‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا در سفارت ایالات متحده در کابل راه‌اندازی شده بود گفت که میزان فعالیت‌های تجارتی نیز افزایش می‌یابد. دکتر انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که با وجود ناامنی ها علاقمندی برای سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر است.
با وجود این امنیا بازم اینا علاقمند هستند که سرمایه گذاری کنند و امید ما ایست که امنیت هم بهتر شود و محیط سرمایه گذاری هم برای اینا بهتر شود تا اینا بتانند زیادتر سرمایه گذاری کنند. در هر ساحه‌ای که اینا خواسته باشند ما مشخص برشان نمیگیم که حتما شما در قسمت معادن مثلا در قسمت نفت سرمایه گذاری کنین و در قسمت سنگ مرمر نکنین. او مربوط به تحلیل خودشان است.
و گفته این مسئولین اتاق مشترک تجارت افغان و امریکا همین اکنون بیشتر 600 شرکت تجارتی امریکایی که عمدتاً به وسیله افغانها اداره می شود با افغانستان در ارتباط تجارتی قرار دارند و در افغانستان رسماً ثبت شدند. اما روشن نیست که تحرک تازه در مناسبات تجارتی میان افغانستان و ایالات متحده چه تسهیلات تازه‌ای را برای تاجران افغان که از نبود امکانات و بازاریابی برای محصولاتشان در بیرون از افغانستان شکایت دارند فراهم خواهد کرد.
برشنا نظری از کابل گزارش میاد. شنیدید فعالیت اتاقهای مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا رسما آغاز گردید. وقتی که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI شخص شماره دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر را در ماه جنوری دستگیر کرد، قمندانان ناتو امیدوار شدند که پاکستان سرکوب کردن طالبان را آغاز کرده و آنها را از پناهگاه‌هایشان در قلمرو خود محروم خواهد ساخت. با تعقیب بازداشت ملا برادر 20 تن از اعضای ارشد دیگر طالبان هم بازداشت شدند، اما با زودی این سر و صداها خاموش شد و طالبان به کارهای خود ادامه دادند و به اساس گزارش‌ها پاکستان هم مثل گذشته حمایت خود را از آنها دوام داد. بروس ریدلر عضو ارشد مرکز تحقیقات امور شرق میانه در انستیتوت بروکنز تا این مطلب در نشریه دیلی بیست دلایل بازداشت ملا برادر را به بررسی گرفته که فشردهان را سعید سمیه باز میشنویم.
به نوشته بروس ریدل، اخیراً بعضی از مقامات رسمی پاکستان میگویند که بازداشت ملا برادر هشدار بود به طالبان که از سرشور دادن و سازش با حکومت رئیس جمهور کرزی دست بکشند. به گفته مقامات پاکستانی، ملا برادر با حکومت آقای کرزی غیر مستقیم تماس برقرار کرده بود و میخواست بدون دخالت پاکستان رای حل سیاسی را با حکومت آقای کرزی جستجو نماید. در این مورد خبرها و آوازهای گوناگون به نشر رسیدند، ولی داستان اخیر شاید موثق‌ترین آن باشد. اکنون ملا برادر در توقیفگاه ISI نظربند است، ولی کسان دیگری که با او دستگیر شده بودند همه رها شده و دوباره به جنگ علیه ناتو رفتند. به نوشته بروس ریدل، نظریات دیگری هم وجود دارد که گویا ملا برادر به طالبان پاکستانی کمک میکرد که علیه حکومت پاکستان بجنگد، و آوازهای مختلف دیگر هم وجود دارند. به هر حال گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر به کمک پاکستان تشکیل شد و امارت اسلامی طالبان در افغانستان هم توسط پاکستان حمایت می شد. حتی در اوایل عملیات قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، پاکستان به طالبان مواد سوخت، اسلحه و مهمات جنگی تهیه می کرد. بعد از آن که حکومت آمریکا به جنرال پرویز مشرف اخطار داد که از حمایت طالبان دست بکشد، پاکستان در یک شب رساندن مهمات و مواد سوخت را به طالبان قطع کرد و گویا گلیم را از زیر پای آنها بیرون کشید. اما دیری نگذشت که پاکستان دوباره به حمایت خود از طالبان آغاز کرد که به تعقیب آن شورای کویته تشکیل شد و طالبان مرکز عملیاتی دیگر پیدا کردند. به نوشته بروس ریدل، از اسنادی که در ویکیلیکس افشا شده است معلوم می شود که ISI مخصوصاً در سالهای 2004 تا 2008 در تقویه و احیای دوباره حرکت طالبان نقش عمده بازی کرد. در یک تحقیقات اخیری که توسط لندن سکول آف اکنامیکس به نشر رسیده، گفته می شود که کمک‌های پاکستان به طالبان تا امروز هم ادامه دارد. ولی به نوشته ریدل در نشریه دیلی بیست، رابط بین طالبان و پاکستان حتی در اوج دوستی آنها باز هم با تخریش همراه بود. اسلام آباد خواهان کنترل کامل بر طالبان بود، اما طالبان برای استقلال خود یک نوع غیرت نشان می دادند. در سالهای 1990 در حالی که طالبان مواد سوخت، اکمالات و سلاح‌های خود را از پاکستان به دست می آوردند و مشاورین پاکستانی هم در پهلوی آنها قرار داشتند، ولی رهبر آنها مولا محمد عمر هیچگاه به اسلام آباد سفر نکرد و ظاهر شدن در پهلوی جنرال پرویز مشرف ابا ورزید. علاوه بر آن مولا محمد عمر حاضر نشد که خط دیورند را هم به رسمیت بشناسد، کاری که پاکستان از سالها به این سو خواهان آن می باشد. با در نظر داشت رابط گذشته و دوستی بین پاکستان و طالبان، سوالها درباره بازداشت مولا برادر زیاد است. ایده‌ای به این نظرند که رهبر طالبان مولا محمد عمر و شورای کویته حاضر نیست با حکومت آقای کرزی سازش نماید.
شنونده عزیز، با فشرده امین مقاله نشریه دیلی بیست به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی با مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما ایزان خواهد بود. شب و روز خوش داشته باشید.